Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي او د ماشام تر اوې اوریدلای شئ. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري. لومړی خبری مجله د نیم ساعت لپاره د چې زسالې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د مسؤلیتونو اخیستلو ته پوره چمتووالی لري. نور مسائل هم په دې خبری مجله کې سیړو او نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه د دوریا حمل 15 د مارچ 15 پیل په خبرونو کوو. د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یې یوه نوې پوځي قطعه جوړه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو چارواکي تاییدوي چې په بدخشان ولایت کې د ملي اردو د څو اسیرو سرتیرو د خوشي کولو لپاره یې له سیمه ییزو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د خپل خوښې له نږدې 4 کلن تبعید وروسته پرون کراچۍ ته ستون شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یوه نوې پوځي قطعه جوړه کړې ده. په پام کې ده چې د دې زندان د امنیت چارو مسؤلیت نن د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پوځي پولیسو په نامه فرقه به د بګرام زندان د امنیت ټولې چارې سمبالوي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو چارواکي تاییدوي چې په بدخشان ولایت کې د ملي اردو د څو اسیرو سرتیرو د خوشي کولو لپاره یې له سیمه ییزو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبانو پرون له رسنیو سره په تماس کې ویل چې د شاهین قلو اردو د دویمې لواء 10 سرتیري او افسران یې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې نیولي دي. د شاهین قلو اردو قمندان جنرال زلمی ویسا د ازادي رادیو له خبریال سره په خبرو کې تایید کړي چې د دغو اسیرانو د ازادۍ په مقصد له طالبانو سره خبرې روانې دي.
ما خو فعلا همین جا در تماس هستید دیگه. ما کوشش میکنیم که از راه را پیدا کنیم برشن ببینیم که چرا کن میشه.
طالبان در شاهین قول اردو لچارواکو سره در تماس نیول و پاره بی خبری شووله. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د خپل خوښې له نږدې 4 کلن تبعید وروسته 13 ورځ کراچۍ ته ستون شو. له جنرال مشرف سره د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند ځینې مخکښ شخصیتونه هم ملګري وه. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د مشرف پلویان د کراچۍ له هوایي ډګر څخه بهر په داسل کې درېدلې و چې د پلوي اشارونه ورکول. دوی په پام کې لري چې د مې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په مقصد د خپل ګوند لخوا کمپاین پیل کړي. پاکستانی طالبانو د شمې پر از غوښ وکړ چې مشرف به ووجني. خود خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې له غوښونو نه بیریږي. ډیر خوشاله یم چې تاسو په دومره ګڼ شمیر زما د خبرو د اوریدو لپاره راغلي یاست. دا زما لومړۍ ورځ ده او سر له اوسه زما د سیاسي لارې په مخ کې خنډونه جوړ شوي دي. دلته داسې کسان هم و چې ویل یې زه بیرته راستون نه سم او اوبه ډارسم. زه تاسو ته وایم چې زه دلته یم، نن دلته راغلی یم، زه نه ډارېږم. مشرف د طالبانو پر ګواښ سربیره له احتمالي جنایي تعقیب سره هم مخامخ کېدای سي. د سوریې د لویدیځ پلوي ملي ائتلاف مشر وایي خپله دنده پرېږدي. معاذ الخطیب د اعلان پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې وکړ. د لویدیځ قدرتونه ملامت کړل چې وسلوالو مخالفانو ته د اسد د ځواکمن پوځ پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره قوت نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې د اندېښنو شوه چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه سوریې ته وسله لېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د اندېښنې د صدر اعظم نوري الملکی سره شریکه کړي. هر هغه څه چې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي ستونزې رامنځته کوي. او ما صدر اعظم الملکي ته په ډاګه کړه چې له ایران څخه د عراق پر فضا الوتنې په حقیقت کې د اسد او د ده د رژیم د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. عراقي چارواکي وایي دوی ایراني الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه د دوی د هیواد له فضا څخه وسله ولېږدوي. د قبرس ولسمشر نیکوس اناستازیادیس پرون په وروستۍ شیبه کې له نړیوالو پور ورکوونکو سره د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه د قبرس د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره نیکوسیا ته له ورکړل سوي مهلت څخه یو ورځ مخکې جوړه سوه. د اروپا مرکزي بانک ویلي وه که نیکوسیا د دوشنبه تر ورځې د دې بحران د حل لپاره یو پلان برابر نه کړي، نو د قبرس بانکونو ته به د بیړنیو پانګو له ورکولو ډډه وکړي. ټاکل سوی د عراق فوټبال ملي ټیم سبا سه شنبه د سوریې له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. دا په اصل کې ده چې یوازې 15 ورځې مخکې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون په عراق کې د فوټبال پر مسابقو بندیز لرې کړ. له سوریې سره د دوستانه مسابقه لومړی په شمالي اربیل شهر کې پلان شوی وه، خو د عراق د فوټبال فدراسیون سرچینو او همداراز د فیفا د مسابقو د تنظیم مسؤل ګایل ماهی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لوبه به په بغداد کې ترسره سي. او اوس هم د هوا حالات.
سلام او سهار بخیر. پام وکړئ د نن ورځې لپاره د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګریډ په اساس دا ډول اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 15، اسمان برق شدل سوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 15، اسماني نیمه وریځ سي. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 14، اسماني نیمه وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8، اسماني نیمه وریځ. او په پای کې کندهار د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 10، اسماني نیمه وریځ شدل سوی. دا تر دې دمه د هوا حالات.
محمد قاسم سولمل د هوا له حالاتو خبر کړو. د سیمې او نړۍ پر حالاتو زنونه د راپورونو په برخه کې خبر کړی. اور چې د دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د مسؤلیتونو اخیستلو ته پوره چمتووالی لري.
له دې وروسته به دغه زندان په موږ پورې اړه ولري. د ټول کارونه ساتلې او ټولې مسلې به د افغانستان دفاع وزارت پورې مربوطې دي.
ولسمشر کرزی قطر ترزی او افغان دولت هڅه کوي
چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو بس یو ادرس یو دفتر پیدا شي چې دوی وکولی شي خپل اواز د افغانستان خلکو ته ورسوي او بین المللي پوهنې ورسوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څارنې کمیټه وایي چې په ځینو ګمرکونو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. افغان دولت د کمپیوټري پاسپورټونو د ویش او چاپولو پروژه رسمن پیل کړه. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف کراچی ته ورسېد. د تک به پر سیاسي چاپریال تاغیز وکړي.
دته ډېر خطر دی او تاسو مخ کاری چې پاکستان په سیاست کې د ډېر مهم لوی مقام کې دی شي.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ژوند پرنګونو کې اوري.
زمان میں بیچارہ کا دیو پیو مرے دوری پر چلے دے آگے ماشینارہ کے کار کئی بولے بیچارہ بزارن جو رہے دے کار کئی.
دا خبری مجلہ تر اونی مبجو دا. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بګرام زندان د مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره چمتووالی لري. د بګرام زندان د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل او واشنگتن ترمنځ له ډیرو نندرویو وروسته نن افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوی پوځي قطعه جوړه کړې. په پام کې ده چې د دې زندان د امنیتي چارو ټول مسؤلیت نن د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل شي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې بګرام زندان د جمهوری ریاست له پریکړې سره سم دوی ته سپارل کیږي.
د هغه فیصلې لمخې چې په جمهوری ریاست کې شوې ده دیاری فیصلی لمخی نن د بګرام زندان د امریکا لوري د افغانستان وزارت د دفاع وزارت ته تسلیمیږي.
د امریکا پوځ د دې زندان سلګونه بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوی دي له دې مخکې افغان حکومت ته سپارلی وو، خو یو شمیر نور تورن چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک کسان دي لا هم د امریکا د پوځ لخوا ساتل کېدل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه د امریکا دفاع وزیر چاک هګل د شنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبري وکړي او دواړو موافقه وکړه چې بګرام زندان به د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. امریکایي چارواکو ویل چې افغان حکومت د دې خطرناکو بندیانو د ساتنې لپاره پوځي قوت او د هغو د محاکمې لپاره یو اغیزمن عدلي او قضایي نظام نه لري. خدای د افغان حکومت د دې زندان د امنیت سمبالولو په مقصد یو ځانګړی قطعه جوړه کړې. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري وویل د پوځي پولیسو په نوم فرقه به د بګرام زندان د امنیت ټولې چارې سمبالوي.
له دې وروسته به دا زندان په مونږ پر اړه ولري د ټول کارونه ساتلی او ټول مسلې به د افغانستان دفاع وزارت پورې مربوطې وي. مونږ د دې لپاره د پولیسي نظامي په نامه باندې یوه فرقه جوړه کړې ده چې هغه فرقې له لورې به د دوی ټول کارونه امنیتي مسایل ټول ترسره کړي.
اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو امریکایي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دی چې د شوی توافق لمخې افغان لوری باید د داسې یوې پروسې کارول یقیني کړي چې خطرناک بندیان به نه خوشی کیږي. د راپور لمخې دا توافق هم شوی چې دواړه لوري باید د اختلافاتو د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. بګرام زندان د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ یوه مهمه موضوع وه او حتی ځینو څارونکو ویره درلوده چې دا لنجه ښایي د کابل او واشنگټن ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې متحده ایالات د دوشنبه پر ورځ د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته سپاري. د ډیلی هرالډ ورځپاڼې په وینا په دې کار سره به هغه اختلافات له منځه ولاړ سي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو د تړون پر سر خبرې له ګواښ سره مخامخ کړې وي. جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د دفاع د وزارت د ویاند جورج لیټل له قول لیکل سوی چې د دفاع وزیر چک هیګل د شنبه په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبري وکړه او په خبرو کې افغان حکومت ته د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارلو توافقنامه تایید شوې ده. د امریکا ډیلی هرالډ ورځپاڼې په وینا ټاکل سوی و چې د بګرام زندان دوی ونې وړاندې افغان حکومت ته وسپارل سي، خو دا کار وروسته له هغه وځنډول سو چې ولسمشر کرزی امریکایانو ته د بګرام له زندان څخه د لسګونو په تیره بیا د هغو طالبانو بندیانو د نه خوشې کېدو ډاډ رد کړ چې امریکا یې خپلو ځواکونو ته خطرناک ګڼي او داسې انګیري چې له خوشې کېدو وروسته به د جګړې ډګر ته ستانه سي. ډیلی هرالډ ورځپاڼې د پنټاګون د ویاند لیټل له قوله لیکي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د هغې ژمنې هرکلی کړی چې د زندان د سپارلو پروسه به په یوې داسې طریقې ترسره سي څو دا خبره یقیني کړي چې هغه بندیان چې د خطر احساس ترې کېدای سي هغوی به د افغانستان د قانون پر اساس په ډېر امن کې ساتل کېږي او ورسره به انساني چلند کېږي څو افغانانو او ایتلافي ځواکونو ته خطر پېښ نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت یو لوړ پوړی مقام وایي چې افغانستان به د بګرام پر زندان بشپړ حاکمیت ولري، خو د افغانانو په مشرۍ دغه پروسه به امریکایانو ته هم زمینه برابره کړي چې د بندیانو د حالاتو په اړه په ګډه فیصلې وکړي. کله چې ښاغلی هیګل د امریکا د دفاع د وزیر په توګه بهرنیو هیوادونو ته د لومړي سفر په ترڅ کې کابل ته سفر وکړ او له هغه څخه یوه ورځ وروسته افغانستان ته د بګرام د زندان د مسؤلیت د سپارلو چارې وځنډول سوې، نو جمهور رئیس کرزی په ښکاره ډول امریکا تورن کړ چې د زندان د سپارلو موافقنامه یې ماته کړې ده او دا هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام نه کوي. ښاغلی کرزی دا راز پر امریکایي عسکرو تور ولګاو چې د میدان وردګو په ولایت کې ولسی خلک ځوروي او شکنجه کوي. هغه دا راز پر امریکایانو تور ولګاو چې د جګړې د دوام لپاره یې له طالبانو سره جوړه کړې ده. ډیلی هرالډ ورځپاڼه لیکي د جنجال د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه امنیتي تړون په اړه خبرې مختل کړې چې له مخې به یې د 2014 میلادي کال وروسته کله چې امریکایي محارب عسکر له افغانستان څخه ووځي د یوې اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی مشخص کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کورونې چارو وزارت په رسمي توګه د کمپیوټري پاسپورټونو د ویش او چاپېدو پروژه پیل کړه. د پاسپورټ عمومي رئیس ویل چې دا یو اوږدمهاله پروژه ده او دوی به وکولی سي د ورځې 1500 پاسپورټونه پر خلکو وویشي. جزئیات له اسد الله الدین څخه اوري.
افغان چارواکي وایي چې د نویو کمپیوټري پاسپورټونو په ویشلو سره به تر ډیره د جعلکارۍ، ناوړه ګټې اخیستنې او جرمونو مخه ونیسي. د پاسپورټ عمومي رئیس سید احمد ناصر هاشمي وایي چې دغه کمپیوټري پاسپورټونه د نړیوال ملکی هوایي چلند د سازمان له معیار سره برابر دي او دا د افغان حکومت یو ښه لاسته راوړنه ده. ناصر هاشمي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کمپیوټري پاسپورټونو د نوي سیستم د پیلېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل دوی به وکولی شي د ورځې 1500 کسانو ته پاسپورټونه ووي.
روزانه
دای وای اوس خود پروژه پیل دی، خو مونږ دا ورتیا لرو چې په کابل کې د ورځې 1500 پاسپورټونه وویشو. دا پروسه چې په کابل کې ترسره کیږي همداسې ورته کارونه په ولایتونو کې هم کیږي، خو ولایتونه خپل غوښتنې مونږ ته رالیږي. مونږ له تای مراحل کې دوه وروسته د ولایتونو پاسپورټونه چاپوو او د برېښنا له لارې یې بیرته د پاسپورټ مدیریتونو ته لیږو. قلمي پاسپورټونو اصلا اعتبار نه درلود او اوسنی چې دی په نړیوالو معیارونو کارونو برابر دی، خو توزیع یو څه وخت نیسی. که څه هم د پاسپورت عمومي رئیس څرګنده نه کړه چې د نویو کمپیوټري پاسپورټونو د ویش چارې به څومره وخت ونیسي، خو وی ویل تر هغو چې دا پروژه په ټول هیواد کې عملي کیږي قلمی پاسپورټونه د اعتبار وړ دي. د پاسپورت ریاست وایي چې په دې پروژه باندې له 2015 کال راهیسې د استرالیا په مالی او د آی او ایم په تخنیکي مرسته کار روان وو. په کابل کې د استرالیا سفیر جاناتن فیلیپ وویل چې له دې پروژې سره یې 5.8 میلیونه ډالر مرسته کړې، خو وی ویل افغان حکومت باید د ویش په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. دی وایي تر اوسه ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. حکومت ته مهمه دا ده چې د هویت پیژندنې په برخه کې له دقت کار واخلي او خپل معلومات د قانون د تنفیذ له ادارو سره شریک کړي. زه په ټینګار سره ویلی شم چې دا پروژه افغانانو ته هم ډیره مهمه ده، ځکه دوی به په نړیوال معیار برابر اسناد ترلاسه کړي او د دې په وسیله به له نړیوالو سره وصل شي. افغانان کولی شي د دې پاسپورټونو په وسیله خپل سوداګري او اقتصاد هم له نړۍ سره ونښلوي. په دې پروژه کې بهرنیانو ته د افغانستان د کمپیوټري ویزو ورکړه هم شامله ده چې د افغانستان د سفارتونو لخوا به ورکول کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام زندان د امنیت لپاره یو نوې پوځي قطعه جوړه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي تاییدوي چې په بدخشان ولایت کې د ملي اردو د څو اسیرو سرتیرو د خوشي کولو لپاره یې له سیمه ییزو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بهر کې د خپلې خوښې له نږدې 4 کلن تبعید وروسته تیره ورځ کراچۍ ته ستون سو. د سوریې د لویدیځ پلوي ملي ائتلاف مشر وایي خپله دنده پرېږدي. معاذ الخطیب دا اعلان پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې وکړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسېد. د قبرس ولسمشر نیکوس اناستازیا دیس پرون په وروستۍ شیبه کې له نړیوالو پور ورکوونکو سره د دې هېواد اقتصادي بحران په اړه د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړ او ټاکل شوی چې د عراق د فوټبال ملي ټیم سبا سه شنبه د سوریې له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
د لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو پر سپړلو یو رپورټ خپور کړی او په پایله کې په تخار کې په یو دره کې د قانونو د نړیوالو څیړونکو د یوې ډلې د کار او څیړنو کیسه کوي چې افغانان هم ورسره ملګري دي او په سیمه کې د طبي سرچینو په څیړنه بوخت دي. ورسپانه د رابرټ میلر په نوم د دې څیړونکو ډلې د یو غړي د خولې وایي چې نږدې په هر ځای کې د کیندونو پر مهال مس موندلې دي. رابرټ میلر د کان کیندنې د یو کلوراډو میشتي شرکت سره کار کوي چې د پینټاګون لخوا استخدام شوی څو افغان چارواکو ته سلام مشوره ورکړي چې د خپل هیواد طبي زیرمې څنګه راسپړلی شي. نوموړي ویلي د دوی موندنې ډېرې هڅونکې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي څېړنو موندلې افغانستان چې د نړۍ یو تر ټولو بې وسله او جګړه ځپلی هیواد دی، د هایدروکاربون او منرالونو دومره زیرمې لري چې ارزښت یې تر $1 ټریلیون زیات دی. خو رسپانه د ځینو کارپوهانو له خولې شک څرګندوي او وایي د دې لپاره کلونه وخت او په میلیاردونو ډالر په کار دي چې د برېښنا پروژې، د اورګاډو پټلۍ او نور زیربنایي تاسیسات جوړ شي څو دا مواد د دې هېواد له غرنیو سیمو انتقال شي. خو میلر چې په تخار کې په څېړنو بوخت دی د لاس انجلس ټایمز رسپانې ته ویلي دا په دې برخه کې د افغانستان په وړتیا شک نه لري. لاس انجلس ټایمز د افغانستان د قانون او صنایعو د وزیر وحیدالله شهرانی له خولې وایي د افغانستان قانون او د تیلو سکتور کولی شي په کال کې $1 میلیارد د دې هیواد د حکومت په عوایدو ورزیات کړي او 1500 کسانو ته کار پیدا کړي. د نوموړي په وینا دا به د افغانستان له اقتصاد سره تر 2016 میلادي کال پورې د کال $15 میلیارد مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا افغان حکومت ته د باګرام د زندان د بشپړې سپارنې په اړه ولیکنه خپره کړې او په سر کې وایي د میاشتو زنده او د افغان او امریکایي چارواکو لخوا پر یو بل د تورونو له پوره کولو وروسته د شنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغان حکومت ته د باګرام د زندان د سپارنې په برخه کې یو توافق ته رسیدلی. ورځپاڼه وایي دا توافق به د ولسمشر حامد کرزي د حکومت سره د امریکا د اړیکو یو ناندریز باب وتړي. د ورځپاڼې په وینا د دې میاشتې په پیل کې د امریکا متحده ایالات کابل ته د چک هیګل د سفر پر مهال افغان حکومت ته د دې زندان د سپارنې له پلان څخه په وروستۍ شبکې په شا شول. ورسپانه د امریکا د دفاع د وزارت د یو چارواکي لخوا وایي افغان لوري په ځانګړي توګه ډاډ ورکړی چې د زندان لور سپارنې وروسته به هغه بندیان نه خوشي کوي چې د امریکا متحده ایالات یې ډیر خطرناک بولي. د چارواکي ویلي د شوي توافق له مخې به د امریکا متحده ایالات کولی شي چې د زندانیانو په اړه چې آیا خوشي شي که نه افغان چارواکو ته مشورې ورکړي، خو وروسته یې پرېکړه به افغانان کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا باګرام یوازینی وروستی پاتې زندان دی چې پکې د افغانستان په جګړه کې مشکوک وسلوال د اوږدې مودې لپاره ساتل کیږي او دا مهال پکې تر 3000 پورې کسان بندیان دي. د لیکوال په وینا افغان لوري ته د دې زندان سپارنه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمولو په برخه کې مهم ګام ګڼل کیږي.
ولسمشر حمید کرزی د قطر د امیر په بلنه په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ځي. د جمهوری ریاست وین ایمل فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سفر کې به د افغانستان او قطر دوه اړخیزو اړیکو او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې وسی. په دې اړه احمد تکل د سولې علي شورا لغړی او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له استازي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. مولوي مجاهد د مرکې په پیل کې د سولې په بهیر کې د پرمختیاو یادونه وکړه.
څومره حده پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک دریز موږ ته معلوم ده، هغوی له موږ سره د پاریس کنفرانس کې هم د دوی نمایندګان مخ په مخه باندې ناست وو او په ډېر قطعیت باندې وویل چې موږ د افغانستان د حکومت سره خبرو ته تیار نه یو یا د حکومت په رسمیت نه پېژنو. خو د دا ډول وچو او سختو دریزونو را په دې خو باندې د افغانستان د قضیې درې مهم اړخونه دي: د افغانستان حکومت، وسلوال مخالفین او بین المللی ټولنه. زه خو وایم چې د ټولو اړخونو لخوانه تر اوسه پورې یو کافي پیشرفت پرمختګ رامنځته شوی ده. راځي چې د دې پرمختګ نه په استفاده باندې مخکې ګامونه واخلو.
بله مولوی صاحب، دغه پرمختګ چې تاسو وایي مثالونه یې ورکولای شئ؟
مثلا بین المللی ټولنه چې په افغانستان کې اصل عامل د جګړې په افغانستان کې دی، خو نن همدغه بین المللی ټولنه ده چې لومړی د طالبانو لیست د القاعدې د لیست نه جلا کړ. دا یو مهم پیشرفت و. ورپسې د امریکا حکومت د ریاست جمهوری د مرستیال په سطحه باندې اعلان وکړ چې طالبان زموږ دښمنان نه دي. دوهم اعلان د خپل د اوباما لخوا نه وسو چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره نه جنګیږو. دریم خبره دا ده چې بین المللي ټولنه تر 2014 کال پورې له افغانستان نه وځي. دا هغه پیشرفتونه دي چې خپل د بین المللي ټولنې لخوا نه شوي دي. یو د طالبانو اسلامي تحریک ډیر کسان دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه یا وتلي دي او یا بسې دي. هغه څوک چې غواړي چې د سولې پروسه کې د مذاکراتو په دپاره برخه واخلي، هغوی موقتا د همدغه لیستونو نه باسي. ورسره د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه هم کافي پیشرفت شوی ده. مثلا هغوی په واروار باندې اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو په افغانستان کې جګړه په یو کورنۍ جګړه باندې بدله شي. موږ غواړو چې د افغانستان ټول خلق په دولت په حکومت کې شریک وي. د افغانستان دولت هم ډیر پیشرفت کړی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان حکومت چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو بس یو ادرس یو دفتر پیدا شي چې دوی وکولی شي خپل اواز د افغانستان خلقو ته ورسوي او بین المللي ټولنې ته ورسوي.
بله،
ځینې باید ټول په ګټه باندې استفاده وکړو.
خبره پام دی کېده چې اوس په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو سوال راغلی. په دې کې د افغانستان حکومت شرط ایښی، دغه شرط به طالبان ومني؟
دا شرط خو تل ما په عقیده باندې هغه وخت کې به مناسب و چې کله د طالبانو اسلامي تحریک د ابتدا نه ویلي وای چې موږ د القاعدې جز یو. موږ په واروار باندې ویلي دي چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک ایجنډا د افغانستان د خلکو پورې مربوطه ده. دا یوه خبره. دوهم چې خپل ملګرو ملتونو د دې لیست د القاعدې د لیست نه جلا کړی دی چې دا اصلا د القاعدې سره جز نه دي، نو بیا دا ډول اعلان په یو باندې کول زما په عقیده باندې دا د مذاکراتو په وړاندې به یو د پیشرفت خبره نه وي، شرط نه وي، بلکې دا به د بنبست مسله وي.
د سولې علي شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد وو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواک کمیټه وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی دی. د دغې کمیټې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې له دې کبله د دغو ادارو د عوایدو ډېره برخه شخصي جیبونو ته ځي. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې کمیټه وایي چې د ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو په ګمرکونو کې د اداري فساد د موجودیت په خاطر څېړنې پیل کړې دي. د دغه کمیټې د دارالانشا مشر سیما غنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې کې د افغانستان د ګمرکونو په برخه کې د پراخ فساد په اړه اندېښنه وښوده. میرمن غنی وویل په ګمرکونو کې د عوایدو ډېره برخه حکومتي خزانې ته د تلو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي.
متاسفانه بزرگترین فساد در قسمت به دست
آمده. متاسفانه ډیر فساد د عوایدو راټولولو په برخه کې موجود دی چې دا فساد ډیر په ګمرکونو کې دی. زموږ په سرحدونو کې هغه شمیرې چې ما د مالی وزارت له چارواکو اورېدلې نږدې خپل 200 سلنه په فساد کې نه لاس ورکوو
از عواید خود در فساد از رسم میتیم.
نوموړی همدارنګه وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د حکومتي ادارو سربیره په افغانستان کې په ځینو نړیوالو مرستندویه مؤسسو کې هم فساد موجود دی. میرمن غنی په دې اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر نوم یاد کړ او ویل په دغه اداره کې د فساد راپورونه ورسېدلي او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د دغه کمیټې مسؤلینو په مالیه وزارت کې د یو دفتر لخوا د افغانستان نورو وزارتونو ته د سلاکارانو د معرفي کولو په برخه کې د فساد پر موجودیت هم انتقاد وکړ. د مالیه وزارت چارواکي په ګمرکونو کې د فساد موجودیت ردوي خو ټینګار کوي چې د پخوا په پرتله د ګمرکونو په برخه کې ډېر اصلاحات رامنځته شوي. د دغه وزارت سلاکار نجیب الله منلی
جای فساد وجود داره که در اونجا پول زیاد
دی. وای فساد هغه ځای کې دی چې هلته زیات پیسې دي. د افغانستان اقتصاد چې وارداتي اقتصاد دی زمونږ ډېرې پیسې په ګمرکونو کې دي، نو په طبیعي ډول په ګمرکونو کې د فساد حجم باید لوړ وي. دا چې ویل کېږي د فساد کچه 300% ته رسیږي دا یوه مبالغه ده، ځکه زموږ اقتصادي واقعیتونه له دې څخه ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د دغه وزارت چارواکو په یوه اقدام کې د لسو رئیسانو په شمول 34 تنه لوړ رتبه کارکوونکي له خپلو دندو لرې کړل او د دوی پر ځای نوي کسان وګمارل. د دغه وزارت مسؤلینو ویلي چې دا کار یې د یاد شوي وزارت په کارونو کې د ښهوالي په خاطر کړی دی. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي په حکومتي، غیر حکومتي او بین المللي ادارو کې د اصلاحاتو په خاطر یې 40 سپارښتنې وړاندیز کړي دي. هغوی وایي په دغو سپارښتنو کې د ځمکو د غصب، د پوځي تخنیکي معاهدې تعدیل او د ادارو په بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو راوستلو قضیو ته د رسیدګۍ غوښتنه شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په داسې حال کې پرون کراچۍ ته ورسېد چې سلګونو پلویان یې هرکلی ته راغونډ سوي وه. پاکستان ته د ده ستنېدل به تر کومه حده په سیاسي وضعیت کې بدلون راولي؟ فرښتې جلالزی دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پاکستاني چارو له کارپو رحیم الله یوسفزی څخه کړې ده.
دته اوس ډېر خطر دی او داسې نه ښکاري چې پاکستان په سیاست کې د دې سره ډېر مهم لوی مقام کېدی شي، ځکه چې فعلاً د دې کوم سیاسي ګوند دی آل پاکستان مسلم لیگ هغه ډېر کمزور دی په تنظیمي لحاظ باندې هم، او په دې کې داسې څه تکړه یا مشهور کسان هم نشته چې هغه په ټاکنو کې چوکې وګټي.
یوسفزی صاحب، تاسو شې ټکی ته مو اشاره وکړه، پرویز مشرف سیاسي سابقه هم ډېر نه لري او د ولسی سړی هم نسی ګڼل کېدلای، څنګه به د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي؟
دا ډېر یو مشکل کار دی. د اکثر دا وایي چې د یو فوجي دی، یو کمانډو دی، یو جنرال دی، دچانه نه ریږي. دا د غټه غټه خبرې کوي. واقعا دا ډېر لوی خطر دی. نن هم پاکستان حکومت د لپاره ډېر د امنیت انتظامات کړیو. دوه داسې ګاډي راوستیو ایرپورټ ته کم باندې چې بم یا ګولۍ اثر نه کوي. دا اوس د سفر کوي پاکستان کې، انتخابي کمپین چلی، هغه به ډېر یو مشکل کار وي. دیکھو بلوچستان ته بالکل نشي تللی، هلته کې تګ به ډېر خطرناک وي. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې هم دته خطر ډېر زیات دی. حتی چې دې کله په قدرت کې وو هغه وخت کې د سره ټول اختیاراتو د باندې دوه لوی لوی حملې شوې. اوس د دې امنیت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی چیلنج دی، نه صرف د دې لپاره بلکې د پاکستان حکومت لپاره هم او د پاکستان فوج لپاره هم. دا یو ډېر مشکل صورتحال دی، ځکه چې دې مخکې د فوج مشر پاتې شوی دی او فوجان به نه غواړي چې دوی پخوانی سالار ته نقصان ورسیږي.
د پاکستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وو.
د ژوند رنگونه.
نوم شربت ولد تازه گل سکون لغمان
که که تو خسپینگیره دلت خرطه که بایی خرطه که ولیسی؟
گل زاده جوره و سنگه و که و ده تجنه بکنه رب خم کنه
زمان ده نست استاس را کمکو که پدی خرطه که؟
زمان می بیچارگه دیو پیامانه گوری پده چله ده آقه ماشینه را که کار که بوده بیچاره بزرن جوره ده کار که خاکان دا جوره ما داده جور چه بیر تجنه بخم کنه و مجبوره ما سوگ نیشتن و مجبوره ما جور کنه نو څنګه وکمه
په ځوانۍ کې څنګه داسې خټې دی کړې وې داسې شیان جوړ کړې
په ځوانۍ کې وو نو وطن کې خټې کړې را بس قلبم کړې را مالم کړې را بس هر څه خانم مالم هم کړلې ده ځان ته نفقه پیدا کړې ده
کوم کار دی تا هیڅ نه خوښېږي چې وی کې کالی دې مینځلې کوم وخت
هو کالی مینځلې ده
څه رقم کالی خپل کړې کور
نو خپل کالی
څه رقم یې مینځلې خو راتوې
خواته اوبه تودومه بس هر څه صابون اغلم خه صفا مینځم چې داغ پکې پاتې نه و بل رقم شای و تلیده
چی؟
در چیزی و چیزی و توایی چه اقا داغ ما خورو کهی
لده سرونیمی بجه سوی مصطفی صدیقی دویما سهرانی